په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې اجرایه رئیس وې د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر بنسټ د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. په خبری مجله کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. د افغانستان د ملي اردو یوولس معلول ورزشکاران د نړۍ د اوولسو هیوادونو له ورزشکارانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي، او د برېټانیا پولیسو یو اتلس کلن ځوان د لندن په میترو کې د تېرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. د خبرونو تفصیل، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونو په مناسبت یوې غونډې کې وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ شوي ائتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د خبرې لپاره خبرو ته چمتو دی.
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو، له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط تعجبوي چې د مفاهیمی او بحث للارې پر مخ لاړ شو.
په همدې حال کې د بلخ ولایت محمد نور یو ځل بیا مرکزي حکومت قدرت په انحصار کولو تورن کړ. د موضوع تفصیل په همدې خبرې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمې چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګ علي معلوم کړي او د تورخم دروازې دوړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. په دغه چاودنې کې چې تیر ورسوي د وطن افغانان او د پاکستان لوري ته د یو ماشوم په ګډون اته تنه ملیشیا ځواکونه ټپیان سوي دي. امنیتي چارواکو په نننۍ لیدنه کې د امنیتي کمرو اخیستي عکسونه وارزول. دغه پریت مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماب رئیس جمهوری در نشست
دی وی تمد چې شاغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي، او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نور غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وکړي. د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د ملي اردو یوولس معلول ورزشکاران د نړۍ د اوولسو هیوادونو له ورزشکارانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي. دغه ورزشکاران ډاډ ورکوي چې له کاناډا څخه به ډک لاس هیواد ته راستانه سي. له دغو ورزشکارانو څخه موتی ولا چې اته کاله مخکې د ماین په چاودنې کې دواړې پښې پرې سوي وایي د دولت وسلوال مخالفین باید پوه سي چې افغان امنیتي ځواکونه به په هر حالت کې د هیواد دفاع وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. د عراق پوځ د سوریه سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات شارګوټي پر لور حرکت کړی دی، او دا یې د دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یوه برخه بلله ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه شارګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک شارګوټي په خپل واک کې لري. عراق ځواکونه په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل شار او په اګست کې تل عفر شار بیرته له داعش وسلوالو ونیو. د برېټانیا پولیسو یو اتلس کلن ځوان د لندن په میترو کې د تېرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی دی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دی که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین میترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونو او چاودېدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼه ګوڼې پر مهال وچاودېده. لندن چارواکي وای په دې پیښه کې دیش تنه ټپیان سول. د غستیشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاصو. خو د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وای چې په دې هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د اعماق په نوم وی پاړي چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه برېټ مسولیت منلی دی. خو د لندن پولیس وای چې دا ادعا نسي تاییدولی. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلې نیبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې دلیدلی دی او دا تړون باید نه وای سوی. ترامپ دا هم ویلي، تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. د خبرونو
تاسیا زده رادیو ته غوږ یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې راځي. اجرائیه رئیس وی دی تلفونو او سیاسی احزاب جوړول د قانون پر بنسټ د ټولو افغانانو حق دی. دا هم ورې چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وی بلخ ته د اجرائیه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواری په هدف دی.
امریکی هم غواړي چې دوګړی وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځ ولاړ شي.
ولسی جرګه وی د څه باندې شپېته زره امنیتي منصوبانو د تقاعد په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري.
یوه کمیټه ټاکله شوې ده ترڅو پر دې باندې کار وکړي، ولی تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټې هم نهایي شوې نه دي.
په اورزګان کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوه. بلخوا په پکتیا کې ځینو ځایي بې ځایه سوي کورنیو مظاهره کړې ده چې څه غوښتنې لري په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. اجرائیه رئیس وی د ائتلافونو او سیاسي ګوندونو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل سي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې سوي غونډې ته وکړې. تفصیل یې له مجیب رحمان حبیب زی څخه اوري.
د ملي یووالي حکومت اجرائیه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزاب او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمې او خبرو اترو دروازې یې پر مخ خلاصې دي. اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ لمانځ غونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پیشاري سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره، په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط د ایجابوي چې د مفاهیمی او بحث لاره پر مخ لاړ شو. تر دې د مخه اته محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار وسلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې تر نامه لاندې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ چې اوس مشخص غوښتنې لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ والي اته محمد نور د ولایت کې د شهید اونۍ لمانځ غونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزي حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلي قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي. استبداد ته زمینه هواروي چې په تیرو وختونو کې یې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت توافقنامې پر بنسټ حکومت باید تر دوه کلونو ضروري اصلاحات راوستي وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانېدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې د مخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره دی باید بدلې طرحې وړاندې کړي.
ومردل چې اجرایه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل سي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته کړې دي. بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف سوی دی. د دې جرګې دویم مرستیال وایي عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو روسته بلخ ته تللی دی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د بلخ د والی او اجرایی رئیس ترمنځ له رامنځته شویو اختلافاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي اجرایی رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم ستا چې هغه دا چې د امریکې د حکومت له خوا نه یو اندازه د ائتلاف په کوم ائتلاف کې جوړ شوی ده، وساطا محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکې فشارونه هم بودی باندې جا شوی چې امریکې هم غواړي چې دو جوړې وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید د منځه ولاړ شي چې تر اوسه چې امریکې هغه کوم استراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرایی رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د له دې عمله د انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستي کې په کراتو پر عبدالله جدي انتقادونه کړي، خو اجرایی ریاست پر وړاندې ښکارا غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی، خو اجرایی ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرایی ریاست د وایان مرسیال امید میسم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه ولایت د حالات ارزونه ده. خله خاغلی نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
دی وی په خپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرایی رئیس د هرکلی لپاره راغلی و. اجرایی رئیس بعد د شهید ونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون او خبرې وکړي او تر هغې وروسته به د بلخ له والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اوسنیو شرایطو ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی، خو د ده په خبره افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم ولسی جرګه وایي د څه باندې شپېته زره امنیتي منصوبینو د تقاوت په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري، خو ولسمشری ماڼۍ وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم فرمان نه دی صادر سوی. واصل ویسل له کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد روانو حالات ته په کتو د څه باندې شپېته زره امنیتي منصوبینو د تقاوت په اړه د ولسمشر پریکړې اندېښمن کړې دي. د ولسی جرګې دغه غړي د ولسمشر دغه فرمان د هغو امنیتي منصوبینو افسرانو په حق کې ظلم ګڼي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د یاد فرمان طرحه د هیواد روانو شرایطو په کتو سم نه ده. وایي دغه فرمان روانو حالات ته په کتو چې موږ شاهدان یو فکر کوم سمون نه خوري او ستاسو اندېښنې د درک وړ دي. موږ بیا هم امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده سپارلې چې د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلین راوغواړي او له هغوی څخه دا وپوښتي چې د هیواد ګټو او روانو حالات ته په کتو دغه فرمان ته څه ډول حل لاره وړاندې کوي. د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو په خبره ولسمشر محمد اشرف غني د دوبله رخصتیو د وکیلانو تر بیرته راګرځېدلو د کار تر پیل دوه ورځې مخکې د یو فرمان طرح جوړ کړی چې له مخې باید سبند شپېته زره هغه جنرالان او پوځي افسران چې عمرونه یې له 15 کلونو وخت وي تقاعد کړی شي. د ولسي جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي که حکومت د امنیتي ځواکونو دغه منصوبین تقاعد کړي نو د دوی د امنیت ستونزه راولاړېږي. د همدا وایي که دغه منصوبین له امنیتي لیکو وویستل شي دا نظام ته لوی ضربه ده. د وایي دا دغه منصوبینو تشه به په کوم ځواک ډکوي؟ تاسو چې کله د نظام له بدنې څخه یو مکمله اردو جلا کوئ تاسو پوهیږئ چې دا به څه پایلې ولري. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي په دې اړه لا تر اوسه کوم فرمان نه دی صادر شوی.
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی. یوه کمیټه ټاکله شوې ده تر څو پر دې باندې کار وکړي. ولې تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټه هم نهایي شوی نه دي؟
خو له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یو بل غړی منور شاه بهادری وایي د فرمان دا شنطرحه د افغانستان د نافذه قانون خلاف عمل دی. ښاغلی بهادری وایي که چیرې لسګونو زره امنیتي ځواکونه تقاعد کړی شي نو د ملي اردو رهبري شنل کیږي چې دغه چاره به ښې پایلې ونه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي اردو یولس معلول ورزشکران د نړۍ د اولسو هیوادونو له ورزشکرانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي. دغه ورزشکران ډاډ ورکوي چې له کاناډا څخه به ډک لاسونه هیواد ته راستانه سي. نور تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا غونه او د لاسونو پړکا د افغانستان د ملي اردو د هاغو یولس معلولو د حسونې لپاره کیږي چې په پام کې د ډیر ژر د ماتې نمنون کې تر نامه لاندې د درېمې نړۍ د معلولو ورزشکارانو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په خاطر کاناډا ته لاړ شي. د ملي اردو د تعلیمي مرکز مسؤلینو د دغو معلولینو په ویاړ د شنبه په ورځ د یاد مرکز په تالار کې د افغانستان د سندرغاړي آریانا سعید په ګډون یو ناسته جوړه کړې وه. د دغه پروګرام په پای کې مو یو سرتیری ولید چې په مصنوعي پښو له تالار وځي او داسې ښکاري چې په بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د ماتې نه منونکو په سیالیو کې د ګډون لپاره کاناډا ته لاړ شي. د ازادي راډیو ته وویل نوم یې متی ولاده او اته کاله مخکې کله چې له ګزمې څخه قرارګاه ته روان و د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې دواړه پښې پرې شوې. دغه سرتیری چې د خپلې مېرمنه او دوه بچیانو سرپرستی کوي وایي دغه چاودنې نه ولړزاو او نه یې له سترګو اوښکې توی شوې. د وویل اوس ځان له پخوا څخه پیاوړی احساسوي ځکه د ده په خبره پخوا یې له وسلې سره د جنګ په ډګر کې مبارزه کوله او اوس د ورزش په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي.
هیڅ کوم شکست ناپذیر نیست.
موږ هیڅ کلماتې خوړونکي نه یو. که موږ پخې نه لرو او ومو نه شو کړی چې له وسلې سره وجنګیږو اوس کولی شو چې د ورزش له لارې مبارزه وکړو. د افغانستان دښمنان دي دا په یاد ولري چې هیڅکله نشي کولی د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه سره بیل کړي.
ماته نه منونکې د هغه سیالیو نوم دی چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اردوګانو معلول سرتیری پکې ورزشي مسابقې کوي. د دغو سیالیو دریم پړاو د رواني میلادي میاشتې په 23مه د 1500 هیوادونو د 1550 ورزشکارانو په ګډون په کاناډا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 4مه به دوام وکړي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې یو لس سرتیری ګډون کوي. د افغانستان د ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د ټیم مشر احمد شاوی دا چې دوی له شپږو میاشتو راهیسې تمرینونه کړي کابل ته به ډک لاس راستانه شي.
ټیم ما از اول جوزا تا به حال
زموږ ټیم د جوزا له لومړۍ نیټې راهیسې په خو امکاناتو د کابل په تعلیمي مرکز کې تمرینونه کړي او ډاډ ورکوم چې له کاناډا نه به له خو لاسته راوړنو سره راستانه شو.
په دغو سیالیو کې د ورزش دولس څانګې شاملې دي او ټاکل شوی ده د ملي اردو معلول ورزشکاران به د ناستې والیبال، کشتۍ چلولو او پاور لفټینګ په برخو کې په سیالیو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنډ کوټ کې ل ځینو هغو لسکونو بې ځای سوي کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسو چې ورسته یو جګړو اغیزمن کړی دي. بې ځای سوي کورنۍ د خپل سیمو د خوندیتوب غوښتنه کوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول سید محیالدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې آزادي راډیو ته وویل دغه مرستې نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب او دیکان سیمو کې د یو سلو لس هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله یو سلو لس په میله مواد بې ځای شوي ته راغلي دي. د صلیب په کومک باندې سره صلیب موږ دلته سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راوی کارتونه یې ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجلو مرستو اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کیږي چې د مسلینو په خبره دغه کورنۍ عاجلو مرستو اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بلخوا بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوي وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته یې ډېر اړتیا درلودله.
نمې سپدین دی راغلی اند د کومک ته پاره د سری میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خوړې مرسته را تسلیم لکه ورځې غوړې چاوي لوښي کمپلې غوړې لوبیا اشپزخانې سامان دا شیانې مشترک ته باغونه وچتي سرایونه مینړېدلې دي ګرده پاتې
کلینګیا صفه دغه راغلي بو دغه جنګونه و ټکان و افغانونه را غورځوله سرایونه لوټ لوټ کړي سم بالا انداز نه وتک شو د کیږي هغه سرایونه د کار ایستلې زیره نو دې مرشت ته مو اتیا درلوده دی کور ودان خیر ده خو موږ کار نه راکې بیا کوره ودان پاینده کښې موږ ته نورې مرستې مو سي موږ منځ کښې راخلی سي
زه یتیم یم ز ما نوم تولا دی غوړې وریځ و نور شیان هغه بزګري کولی سړه مرمۍ کښې ومشتې ده درېمې خوندې دي او مور ده ډېر ځین خوشحاله یم.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د 420 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوې وه.
ممردل چې په اورزګان ولایت کې له 113 بې ځای سوي کورنۍ سره د ضروري موادو مرستې وسوې. دغه کورنۍ وایي چې په دغو مرستو خوشحاله دي خو په پکتیا کې بې ځای سوي کورنیو مظاهرې کړي. دوی پر خپل استوګنځای د احاطې جوړول نه غواړي. داود تپان له سیمې رپورټ رالېږلی.
نن د ملي اردو د 203 تندر قلي اردو کمانډانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز ماجرینو کمپ لسګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قلي اردو څخه تاوېدونکي هاته کې د دوی کورونه بندېږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
زه ګلدر جون د بنځای د کیم اوسیدونکی مونږ ته د هم ځکان دغو ورګانو مرا کړه مونږ ته پریوتو ه دې سره مو ډېرې دعوې وکړې په محل د وزیرانو کې مو وګټله کچی ته غواړي چې د مونږ سره جوړه وکړي په مقابل کې دا د کلو وردو هغه مځکه چې د وګیره د ملکیانو سره نه وي درو کې مونږ ته نسو
غوښتنه مو وروره دغه ده که مونږ نقل کوي هلته د منځکه روکي چې مونږ ته دوی هغه نر کوي دا مصارف نر کوي او منځکه نر کوي مونږ بالکل نه ووزو او نه کومه خبره وسره منو او نه دا دیوال پرېږدو د دغه دیوال مخالف یو مخالف یو.
دا 203 تندر قلي اردو قومندان تورن جنرال شورګل پښتون چې نږدې یوه میاشت مخکې د قومندان پایس ټاکل شوی وایي په کومه ځمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده. تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم ټول مکمل اسکیچ ده او ټول مقاولنامه امر دي اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونی کی دوی چې کوم خواست لري نمایندگان راشي ورسره کینو والی صاحب امر سره کینی ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزه ور حل کړي او د 203 تندر قلي اردو کمانډانۍ د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. روسیه او چین د امریکا د غښتنه رد کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکا او پیکینګ بیا پر واشنگټن ژغ کړی دی چې له شمالي کوریا سره پورته سوي شخړه له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یونګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیانکای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باک آزموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد د خپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له خپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د یو لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله.
ومردل چې روسیې او چین د امریکا د غوښتنه رد کړې چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. پرون په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې ده. د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې څه تمه لري. آیا پاکستان به چې په دې وروستیو کې ورباندې د نړیوالو لخوا فشارونه زیات شوي په دغسې غونډو سره د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي؟
حیدر خان صاحب پاکستان خو ډیر وادی کړی دی، خدای دې وکړي چې دا غشتي په خپل وعده عمل وکړي. دا به هم د دوی په ګټه په خیر هم زموږ امریکا او نړیواله ټولنه باید فشارونه پرې راوړي چې دواړو خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
تدونی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نوې دښمنی پیل کړې ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي.
احمد شایبه با کرخیل ما
ضرور ده خوید نتیجه نوگه دی پاکستان سر سوزر که نست اغایی و که اغای خپل وفا بخانه لدی وادی که ای خو وفا نکه ای وادی سره دا خو باید است چه فشار پی رولی باشه چه یو اغا مل وکی چه دا نتیجه ور که دا بفایده ده چه سم رزی و رزی که نی ایست
زه خیال باشه از کلم پاکستانیان خپل پجمانو بانی با پادارین دکلی اندکر میکلی من پدی بانی بلکل متعقینیم ادوی بگونه سیاست دار کلم مصر خپل بگونه سیاست.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې ده. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو لانجو د حل پر لارو چارو خبرې شوې دي، خو بیا هم د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو مشمنی خبری مجله اوري. او سم ورزو د ساينس نړۍ ته په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکي وي. نور جزئیات له اسمت سروانت خبري.
اروپایي اتحادیه په 14000 شهرونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور لمخې د دې اتحادیه د پارلمان غړو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپایي پارلمان غړي وایي دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا لآسیا تر آسترالیا آزادی راڈیو واوری او ځان خبر کړی.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې دویمه ماښامنۍ خبري مجله له فرشتې نگاه څخه واورئ.